لنډیز مو له بشیر ګواخ واورید. فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي د ایران د بندیزونو لکه دورسته به پاکستان اوس وکول شي دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین پر منصوبه کار پیل کی. بلخوا د اکونومست مجلې په لیکنه کې راغلی د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره باید عملی کار وکړي. دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
فاینانشل ټایمز لیکي د ایران نه د بندیزونو د لرې کولو سره به پاکستان اوس دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار پیل کړي. د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد حقان عباسی وایي پاکستان به د ایران نه هر کال د 2.5 اربو ډالرو ګیس ترامدوي چې د دغه سره به د پاکستان د توانایي په بحران کې هم یو څه کمی راشي. هغه وایي پاکستان ګیس ته ضرورت لري او ایران په نړۍ کې په دویم نمبر زیات ګیس پیدا کوي او له دغه هیواد سره به پر روان وخت کې په دغه منصوبه کار پیلوي. په روانه میاشت کې د نړیوالو سره د اټمي پروګرام په اړه د لوزنامې وروسته به د ایران بندیزونه لرې کولی شي. په بدل کې به دغه هیواد خپل اټمي پروګرام محدودوي. تمه ده په ایران به دغه بندیزونه پر روانو شپږو میاشتو کې ختم کړل شي چې دا شان به اوس دغه هیواد د نورو ملکونو سره پراخه سوداګري کوي. شاهد حقان عباسی وایي دوی تمه لري د ایران سره د ګیس د دوو پایپ لاینونو د جوړېدو وروسته به د 2018 کال تر پای ګیس پاکستان ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو د حکومتي مشرانو ترمنځ له ډېر مودې راهیسې په دغه منصوبه خبرې کېدې، خو په ایران د نړیوالو بندیزونو له وجې په دغه منصوبه عملي کار د ځنډ ښکار وو. او د پټرولیم وفاقي وزیر وایي یو ځل چې دغه بندیزونه لرې شي نو بیا به دوی خپل کار شروع کوي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د تشدد او بدامنۍ په پیښو کې ګڼ خلک وژل شو او دا شان نور ژوبل شول. خو په دغو کې یوه خبره د افغان حکومت او د طالبانو د نمایندګانو ترمنځ د خبرو پیل اهم وو. دا د افغان ولس محمد اشرف غنی د هڅو نتیجه ده چې طالبان د خبرو میز ته کېناستل. ولسمشر غنی د واک د ترلاسه کولو وروسته د پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره عملي کار وکړ چې دا شان دغه هیواد د سولې په عمل کې د دوی سره امرسته وکړي. د پاکستان په اړه ویل کیږي چې دغه هیواد استخبارات او سوالو طالبانو امرسته کوي، خو دغه هیواد بیا دا تورونه ردوي. مجلل کی دوانه غاړي مشکلات لري. په افغانستان او پاکستان کې ولست بدامنۍ د پیښو مخالفت کوي او د امن غوښتنه لري، خو باید دغه لپاره عملی کار وشي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو طالبانو په برید کې چې پکې د دغه سکول غړو ماشومان خپل ژوند وبیل، په حکومت او د پاکستان په پوهستا دباو نور هم زیات کړ چې باید دوی د وسوالو او ترهګرو ډلو لپاره هیڅ زغم ونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې، د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې. په همدې حال کې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې اسرائیل له ایران سره پخوانی دښمنی پالي، له کانګرس څخه غوښتي چې له تهران سره موافقه رد کړي. په دې اړه تفصیل لرو د احمد تکل پر رپورټ کې.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې، او هغه 14 ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14 نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي، او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی این این ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي.
If Congress doesn't pass this, if Congress were to kill this,
که کانګرس دا موافقت تصویب نکړي او رد یې کړي، نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو. ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نه شي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي، بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې دې معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه، او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط بی ساری دي. د ایران او د نړۍ د شپږلویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي، او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخه کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو،
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان پر هند تور لګولې چې په کشمیر کې یې له اعلان شوی اوربنده سرغړونې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې هندي لوري له دې پرته چې د پاکستان لخوا تحریک شي اوربند مات کړی دی. جزئیات اورو د فرشته جلال زینا.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې هندي ځواکونو پرون د کنټرول کرښې ته نږدې چې په سیمه کې د سرحد په توګه منل شوی د سپکو وسلو ډزې کړي او راکټې وشتي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې وویل چې د هند یوه جاسوسي بي پیلوټ الوتکه په کشمیر کې وشتي ده، او له دې امله یې په اسلام آباد کې د هند سفیر هم ور احضار کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي ویل شوی، متاسفانه هندي عسکرو یو ور بیا د تیر کال په څیر د اختر په ورځو کې اوربند مات کړ چې زیات ملکی کسان پکې ووژل سول. په اعلامیه کې ویل شوی چې هندي عسکرو د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د پاکستان خاورې ته ډزې ورکړي چې یو تن په کشمیر او درې تنه د سیالکوټ ښار ته نږدې وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې داسې حملې د هغه تړون مخالفت کوي چې دواړو هیوادونو په 2003 میلادي کال کې په اوفا کې لاسلیک کړی و، او هیله یې څرګنده کړه چې د هند حکومت به د تفاهم د دې پریکړې درناوی وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول کرښې ته نږدې پرتو عسکرو په وروستیو ورځو کې په مکرر ډول د هاوان ګولۍ، راکټ او د سپکو وسلو ډزې تبادله کړې دي. په عین حال کې هندي لوري پر پاکستان تور لګولی چې د دوی د سرحدي عسکرو یوه پوسته یې ویشتي ده. هندي لوري ویلي چې پاکستاني عسکرو د تیرې چهارشنبه په ورځ یوه سرحدي کلي ته د هاوان ګولۍ ورویشته چې یوه ښځه پکې ووژل سوه او څلور تنه زخمیان شول. هند او پاکستان په تیرو 18 کلونو کې دوه وارې جنگ کړی دی.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلنو خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل.
د هر گل پورس پ پاو کم درے او د هر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر جنسای کې د قبایلی سیمه کې زیاتره خاصدارو او د لیویز ځواک سرتیرو اختر له خپلو کورنیو لرې د سیمې د خلکو په امنیت ساتلو کې تیر کړل. دوی وایي د اختر پر مهال ورته پولیټیکلای ځانګړي امنیتي پروګرامونه جوړ کړي ول چې دوی پر مخ یوړل. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری له دغو امنیتي سرتیرو سره خبرې کړې دي.
زما نماز رحمت او لیو زوالاریم او دد جمرود کی ڈیوٹی گو
څنګه ڈیوٹی مو کړه په دې اختر کې
یار الله په فضل سره دازل مونږ درخه پلاننګ کړو او پولیټیکلی او داس پلاننګ هم کړو چې هغه هر څه به خیر او بخیر خیریت سره سره ورسېدل هغه لپاره بیل بیل یونیټ جوړې شوې ده گشت لپاره بیل پلټیانې جوړې شوې چې هغه مختلف علاقو کې سرچنګ هغه سیستم روانو بل چې کوم مسجد وو یا عیدګاه وو هغه لپاره پلاننګ شوی وو هغه ته ون ایڈوانس کې ګر چاپل چې کوم د سیکورټی هاي الرټ وو
نو تاسو خپل کورونو کې اختر و نه کړو
نو په جی دا داسې چل وی چې مونږ مالاته جنگ یو مونږ ډېر خواهش وو چې په کور اختر تیر کو وړه مزام کې چې بچو سره اختر تیر کې خو چونکه ټول نه اول چې کوم د اقام او خلکو لپاره مونږ د قرباني ورکړه چې مونږ خپل بچو نه لري شو
زه خو خیبر خسادر پوسټ نور محمد اولدار په جمهوریت نیو ډیوټي مونږ په ډیوټي لګولې اختر لپاره ډیوټي لګولې ما ته په بیگم لور ټلیفون کړو چې ابو راشه اختر دی ما ته چې بچای بستا اختر وکا او زه د عوامو خدمت لپاره برتیم او زه د عوامو خدمت وکم ان شاء الله تعالی د اوسه پر اسه وکیم نشته او پر امن تر شو ان شاء الله تعالی وکیته به پرګدوم نه خل ان شاء الله
ما نو ما د امیر محمد افریدی او زه د خبر خدادور نه متعلق دی مونږ اختر دل د تر کړو دغه پر چې مونږ د امن په دغه غوړو مونږ کوشش تا غو چې په دغه کې داسې کې غو نه شي چې خلکو لاندې تکلیف جوړ شي او مونږ مخکمنه ته تکلیف جوړ شي او مونږ چې کنه ټول شپه چې کنه کنه کښتونه کړی مونږ داسې لوکانو پرغه چې پامنه مونږ ګرځېلې نو
داسې تعالی شیخ بل خلکو نه اخلي چې تنګوي به ځای
نه مونږ دغه پر ویلو چې مونږ د خلکو ته خسرو کوو او چې کنه پر امن چې کنه واخو ساتیر کو هر څه چې کنه مونږ د ځینې رسنو کو چې سیاست نه لاپړو کې نه جګړو کې او پامن باندې او خوشاله باندې وخت لري
زنب صوبادار خزرایات خبر کوم مونږ ډېر خپل پر امن اختر ول تا سګ نو بس دا خو جی سرکاري ډیپټی دا لګه مونږ یې کو کنه چې کمی وکړه نمبر راشي او اقام چې څومره وطن نه کوم پر مونږ دفاع وکړه دا ټوله روزه یو اختر نه چې څومره روزه وشو کنه ټوله ارڅ خپل بچي ورسم پرې دې خو مونږ یې کوم لپاره را قرباني ورکړه
زن خلک داس شکایتونه مکا چې خاصه دارم به ځای زوروي او تنګیمو
نه 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 هم سره تنګو مونږ شکر الحمدلله ټولم دا وطن خلق دی مونږ یې چې غوونه کو احترام هغه نه کوو همون ټول وطن دار سړی پیژنو دلته
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات وګ اوریدلای شئ.
او سم اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د تاریخ پانه درته اورو البته په تکراری باندې درته اورو چې په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان ستاسو لپاره جوړ کړی دی.
قدر من اوریدن کو 13 مو دا پاکستان او افغانستان په پولا دا دنګ غرونو په مینس دا خیبر درې تاریخی عسکری او کاروباری ارزښت په حق لا معلومات ترکړیو او دا خبره مو دا تاریخ کتابونو او کارپوهانو سره دا باس پرانا کې ثابت کړی و چې دا خیبر دره زرګونو کال لرغونی تاریخ لري چرته چې دا فارس یا ایران بادشاہانو نواخلا تر سکندر اعظم محمود غزنوی چنگیز خان او تیمور احمد شاه ابدالی او انگریزانو په هندوستان یا کابل حملو په توګه هم دغه دره استعمال کړی ده. نن با د خیبر په دره جوړ سړک د ریل گاڑی پاتلی او په دغه لار د تاریخي ځایونو لکه جمرود کلا علی مسجد او د شګې کلا په حق لا معلومات ترکو. دا خیبر د درې چې څومره اهمیت زرګونو کاله وړاندې و هغه نن هم شته او دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ او بیا د منځنی ایشیا ته لنډه او اسانه لاره ده او دا کاروبار نه علاوه د دواړو هیوادونو د اولس د پاره د تګ راتګ عام لار هم ده. دا پاکستان پلار د افغان ترانزیت ټریډ نه علاوه د کال 2001 یا 9/11 پیښې وروسته افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره سامان وړونکو گاډو لپاره د خیبر دره هم لنډه او اسانه ځمکنۍ لار ده. دا پیښور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال چې په خیبر دره PhD یا څېړنې کړې دي وایي چې د تیر وختونو د اوښانو او اسونو قافلې په ځای خیبر په دره یا سڑک نن سبا لوی لارے کنٹینر ٹرکونه او موټر گاڑی لیدل شي کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمن د کاروبار او تګ راتګ ژوندۍ ثبوت دی.
د صدو صدو را سی پدی باندې د تجارت بکې دو مخکې به او خان او د خطر باندې به دا سامانونه د منځنی آسیا نه به دلته راوړل او د دې ځینې به د هندستان چې کوم سیزونه بو هغه به هلته خلکو وړل. او اوس هم که تاسو وګورئ نو صرف دومره بدلون راغلی دی چې هغه اوښانو په ځای اوس غټ غټ ٹرکونه او بسونه او ٹریلرې چلیږي چې ور باندې دا کنټینر او تاسو ګورئ چې دا څومره ټریډ په دې لاره باندې کیږي. نو دا اصل کې ډېره لنډیزه لار.
دا پېښور ښار نه قبلي اړخ ته د خیبر ایجنسی جمرود نه تر تورخم پولې پورې د دنګ غرونو مینځ کې دغې درې ته در خیبر یا د خیبر سړک ویل شي. دا پاکستان حکومت په کال 1947 کې د یادگار په توګه په جمرود کې د باب خیبر په نوم یو دروازه جوړ کړه د چرته نه چې د خیبر دره شروع کیږي. خو د تاریخ کتابونه لیکي چې د خیبر په دره د گاډو او د قافلو لپاره کچه سړک د مغولو په وخت کې جوړ شوی و. کله چې د هغوی په کابل، پېښور او دلی کې بادشاهي وه. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې دغه لار ته پوخ سړک نشي ویل خو بیا هم د کابل او پېښور په مینځ د هغه وخت د ځواکونو، چارواکو او کاروبار په خاطر دغه لار جوړه شوې وه چې وروسته بیا د دورانیانو په وخت کې ورته هم ډېر اهمیت حاصل و.
چې د مغولو تر دوره پورې په دې کې ډېر نری شان یو لاره وه چې بس صرف سونه به ور باندې تېرېدی شو او دا خچرې مچرې او دا اوښان په دې باندې. بیا د مغولو دور کې چونکې هلته هم حکومت و دلته هم حکومت و د هغې به فوزونه به تله راتله پاره کې به توپ یو مغې سره وي او پاره کې به نور سیزونه هم هغې سره. نو د دې د اړور اړو دپاره بیا هغې ته د سړک ضرورت محسوس شو چې یاره صرف د خچرو یا د اسونو لار نه بلکې داسې یو لار پکار ده چې په هغې باندې دا هغه ټایم کې چې کوم دا د اسپو پسې به دا ګاډي راښکه یا د غوایانو پسې به دا ګاډي راښکه نو هغه ګاډي او دا توپ هم په هغې بیا بیا تېرولې. نو په لومړي ځل د مغولو په دور کې دې کې یو کچه سړک تېر کړی شو او بیا د انګریزانو په دور کې مغه کچه سړک چې کم دی نو کچه پاتې شو خو لږې کولو کو بیا خیرې کې هغې هغه بالکل د پوخ سړک یو شکل وته ورکو چې کله لارې موټرې هغې شروع کړې انګریزانو په دور کې راغی نو بیا هغه سړک هم پوخ شو.
ځایي قبیلې چې زیات تر افریدي کام سره تعلق لري د خیبر په دره د تلو راتلو محصول چونګي او لونګي ورکول د مغولو په دور کې پیل شوی وو چې بیا وروسته د انګریزانو په وخت کې هم ورکول شو.
د مغولو په دور کې د علاقې خلکو ته معجب او لونګي او دا الاونسونه چالو شو. نو هغې نه پس د دې علاقې د خلک د ذمهوار وو د قافلو د حفاظت یا د فوج د موومنٹ بچ کله کېدو د هغې د حفاظت ذمواری به د دې خلکو دا اصل کې علاقه خو د افریدیانو ده. شینواری چې کوم دی نو دا هم بیا لږ رستو د علاقې ته راغلي دي.
د انګریزانو په وخت کې د خیبر په دره د پوخ سړک نه علاوه د پېښور نه تر لنډې کوتل پورې د اورګاډي پاټلۍ هم جوړه شوې ده کوم چې د خپل وخت د انجینیرنګ یو اعلی مثال دی. دغه د ریل ګاډي پاټلۍ چې په کال 1960 کې په کار پیل شوې په شپږ کاله سرته ورسیده.
او انګریزانو پکې بیا دا پټلۍ د سړک د سره سره کتا سوګر د ریل یو پټلۍ ده پکې چې دا ډېر تاریخي اهمیت لري. په کال 1960 کې دا مکمل شو او هغه ټایم له هاسه د دې ډېر زیات سټریټیجیک ویلیو و چونکې هغه ټایم کې افغانانو سره د غي جګړې روانې وي. نو دا هغه طرف نه چونکې د دې ویره کېده نو دې به د خپل فوزونو د موومنٹ چې کوم دی د دې د اسانتیا لپاره بیا دا د ریل دا یو پټلۍ هم دلته
ویل کېږي چې د جمرود نه تر لنډې کوتل پورې دغه د اورګاډي پټلۍ 34 سورنګونو او لس کم سل وړو او لوی پولونو نه تیره شوې ده او د انګریزانو په وخت کې په دې 210 ملیون روپۍ مصرف شوي دي. دا سپاري ټرین په نوم د پېښور او تورخم په مینځ کې د سیلګرۍ دپاره دغه پټلۍ بارني او ځایي سیلانیانو او سفارتکارانو دپاره استعمال شوې ده او په اخري ځل په دغه پټلۍ سپاري ټرین په کال 2001 کې تیر شوی و چې بیا وروسته د خراب امنیتي وضع په وجه دغه ټرین بند شو او بیا په تیر سیلاونو کې دغه پټلۍ ته ډېر نقصان هم رسېدلی دی. زور دورانی چې د سپاري ټرین منتظم او د پېښور او لنډې کوتل په منځ کې د اورګاډي پټلۍ په هکله وایي
یو عجیبا پټره جوړ کړی را پدې کې جناب علي لسکم سل پدې کې پلونه دي پدې کې ځای پدې کلورټس دي بریجز دي پدې کې سلور سټېشن دي په دنیا کې یو داسې نظام نشتا چې غر د پاس سلور سټېشن وي چې په گاډې وته خېږي و عجیبا مکه کیږي رستو کیږي مکه کې په داسې رو 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 لکه مار او ځان پوهې کې چې مار څنګه دي داسې ځان لتاوي تاوي تاوي داسې ریل گاډې و تاوي دو تاوي دو تاوي دل او برا درې نیم زره فوټه په برا لنډي کوتل ته وخته
ډاکټر جاوید اقبال وای انگریزانو چې کله په خیبر دره د سړک او بیا د ریل گاډي پاتله جوړوله نو ځای خلکو یې ډیر زیات مخالفت کړو خو بیا هغه وای چې د ځای خلکو مرسته او ملاتړ تر لاسه کولو لپاره انگریزانو د سړک او پاتله کار کولو ټیکی ځای قبلي مشرانو ته ورکړی وي
او بیا چې کله غیب ته لارې جوړول شروع کړو دا پاتله چې کله جوړول د ریل دا پټلی چې کومه ده نو د دې فصل کې دا شکو چې پته نه لګي انګریزان دا لارې جوړي نو دا ځان ته یو مستقل یو ذریعہ جوړي چې هغه راشي زموږ د علاقې قبضه کی او د خپل فوزونه لړ کی نو د دې وجه نه همیشا چې کله هم سړک جوړ شوی دی نو دلته مزاحمت شوی دی کده ریل پټلۍ ته تاچولې شوی دی مزاحمت شوی دی دا غي د پاره د دې پلانینګ شروع کو تقریبا 10 12 سال پکې ولګي دا 12 کالونه دا پلانینګ کړو او اخیری چې کله بیا دې کنستراکشن شروع کو نو د دې علاقې خلکو ډیر زیات مزاحمت کولو بیا دې یو لار داروخ کا چې د دې خلکو چې کوم مشران دي نو مختلفو علاقو کې هغه مشران وته دي د دې پټړې جوړولو اټکې چې کومه ده ناغه په ایسو کې تقسیم کا نو د دې قبیلو د مشرانو ته غیبیا ټکی ورکی
پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال په خپل سیرونو کې دا خبره ثابته کړې ده چې دا مدورا سي په خیبر دره چې بکله قافلې او خلک تیرېدل نو افغانستان له اړخه لومبې پړو به لوړګي یا لنډ کوتل او دا پیښور اړخه به هم قافلو د ورځې په رڼا لوړګي ته ځان رسولو چرته چې بدوی ته پوره سارنه تحفظ او سانتیاګانې ورکول شوې
اصل کې جی کوشش به دا کولو قافلو چې یو ځل به د جمرود نه دی په دره کې داخل شو نو تر لنډې کوتل پورې یا چې لوړګي او تم غوایو تر هغې پورې به دی بیا دمن نه کوله په منځ کې چې هلته به چونکې مختلفې قافلې دا هغه سایډ نه بچ راغی اوم به ملته کې پړو به کولو شپه بیا د تیر کا سهار وختي به بیا غزینه رو ته په خبر ته به تکل کولو او بیا د انګریزانو په دور کې چې کوم دا اوس د لنډې کوتل لا کلا دا نو انګریزانو دلته بیا خپل یو ارضی کیمپ جوړ کړو
دا خیبر په دره د بودمت آثار او کوشان خاندان د وخت لرغونی نخ نخانونه علاوه دا جمرود کلا علی مسجد او دا شګه کلا ذکر کول هم د اهمیت ور دي دا خیبر درې پلار په جمرود کې د باب خیبر سره نږدې د جمرود کلا په حق لویل کیږي سکانو چې کلا په پیښور قبضه وکړه نو علاقه غیر یا افغانستان له اړخه به په وخت په وخت حمله کړي نو ځکه په پیښور کې د رنجیت سنگ گورنر هری سنگ نلوا دغه د خټو یو لوی کلا جوړ کلا چې مقصد یې د خیبر پلار د حملورو لار نیول او په دې ډور ته په خپل کتاب د خیبر پاس کې وای دا جمرود کلا چې کلا جوړ شو نو د کابل باچا دوست محمد خان سره یار شو چې ګنی سکان په افغانستان د حمله کولو تیاری کوي نو ځکه په کال 1308 کې دا خیبر درې پلار په کلا حمله وکړه او دا ډېر ورځې د پاره د جمرود د کلې محاصره کړی و خو چې کلا بیا هری سنگ د پیښور خپل فوزیانو سره جمرود تلاړو نو افغان لخکر د خیبر درې برغرونو ته وختل ډاکټر جاوید اقبال د جمرود کلی په حق لا وایي
دا د سکانو په دور کې جوړ شوی دا خو محققین دا وایي چې دا کله سکانو دا کلا جوړونه نو دته مخکې نوم دا ځای چې کم دی نو ډیر په لوړه باندې وو او زاړه بنیادونه هم دلته موجود وو چې هغې نه داسې اندازه لګي لکه چې مخکې هم دلته کلا ملا یا داسې د دفاعي نوعیت تعمیرات مخکې هم موجود وو خو بهرحال پر دا کلا د سکانو په دور کې هری سنگ نلوا چې کوم دی دا غي په قیادت کې دا جوړ شو او بیا غي نه پس کله موږ مخکې لاړ شو دا شاګې کلا ده نو دا د انګريزانو د دور کلا ده انګريزانو ډېر لوی کلا دلته جوړ کړی ده پکې پوره یو کنټونمنت دی اوس هم پکې د پاکستان فوج چې کوم دی او د پاکستان ایف سی او د دې ځوانان پکې پراته دي
دا خیبر درا چې کوم دی د دنګ غرونو تنگ او خطرناک لارو تیریږي هغې ته د علي مسجد سیمه وایي. چرته چې د مدورا سي یو وړوکی جماعت او بیا د علي مسجد کلا جوړه ده. د علي مسجد په حق لا ځایي خلک وایي چې حضرت علي رضی الله عنه په خپل ژوند د خیبر درې ته راغلی او هم په دغه نسبت دې ځای ته خیبر او دغلته جوړ جومات ته علي مسجد وایي. خو بیا ډاکټر جاوید اقبال وایي چې سبکدګین بادشاه په وخت کې گورنر ابو علی د خپل نو په نسبت یا د حضرت علی رضی الله عنه په نسبت د غزه او جماعت ته علی مسجد نوم ورکړی و. خو بیا هوای چې یو انګریز فوزی په خپل کتاب کې لیکلی دی چې دویم افغان انګریز جنگ کې دغلته خو نه جماعت او نه دې سیمې ته علی مسجد ویل کېدو.
چې د سبکتوګین په دور کې چې کله دلته سبکتوګین خپل عملداری او خپل واک اختیار واخیستو په لاس کې په دې علاقه باندې، نو د دې علاقې یو گورنر هغې مقرر کړو چې نوم یې ابو علی. نو دا هم ممکن ده چې دا ابو علی په دې لاره تیر شوی را تیر شوی وي، دلته کېدی شي مونځ هم کړی وي او کېدی شي دا جومات هم ورکوټې شان هغه آباد کړی وي، او دا نوم بیا علي مسجد هغه خپل نوم مناسبت سره یا د حضرت علي د نوم مناسبت سره دې ته ورکړی وي. خو بیا یو انګریز فوجي په خپل کتاب کې لیکي چې کله دویم جنگ کېدو د افغانانو د انګریزانو د هغه په کال 1308 کې شروع شوی و، نو هغه ټایم کې هغه وایي چې نه دا جومات و او نه دې علاقې ته بیا علي مسجد ویلو.
د علي مسجد کلا په حق لا ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د غر د پاسه دغه کلا افغانانو جوړه کړې وه او بیا وروسته انګریزانو نوره هم مضبوطه او په حق کړه، چې مقصد یې د خیبر په دره قافلو او ګاډو ته تحفظ ورکولو سره سره ستراتیژي یا عسکري اهمیت هم. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې علي مسجد کلا سر نږدې انګریزانو یو ټنل هاسپټل یا د غار دننه روغتون هم جوړ کړی و، د کوم په حق چې د تاریخ کتابونو کې ذکر نشته او هغه په ړومبي ځل دغلته تللی و. د ده په وینا د دې مقصد دویم جنگ عظیم کې د افغانستان دلار د روس او جرمني په هندوستان حمله په شکل کې یو حفاظتي قدم او
د دې کلا نه بالکل لاندې په غر کې دننه د سورنګ په شکل کې یو اسپتال دی چې دا د دې ذکر نه مخکې چې په یو کتاب کې مالی دلې دی او نه چاته په سرکاري دستاویزاتو کې شته، دا پټ پاتې شوی دی. دا ما بیا چې هغې ما ته ووي نو بیا ما وکتو په لومبي ځل او پکې دننه هم ننوتو وګرځېدو، حالانکه هغې ما سره تلل نه دننه هغې وی چې دې کې دننه ساجبا جبا وزونه راځي، نو دا ډېرې مودې نه شال پروت دی، د دې استعمال نه کیږي.
په کال 2012 کې د امریکې حکومت په مالی مرسته د پېښور نه تر تورخم پورې 50 کیلومتر اوږد سړک چې زیات تر د خیبر درې نه تیریږي کار پیل شوی دی، او د دې لپاره د یو ایس اے آی ڈی یا د امریکې نړیوالې مرستندویه ادارې خوشا 5.5 بلیون روپے منظور کړی دي. دا خیبر په دره یا سړک دغه د بیا رغونې کار زیاتر تر سره شوی دی، خو بیا هم وخت په وخت او په خصوصي توګه د شپې په دغه سړک د مال اړون کولارو او د سورلو ګاډو ته خطرې وي، او د شکو او ډاکونو علاوه د ګاډو ډرایوران او مسافرو ته مرګ جوګله هم پیښیږي. ګران اوریدونکو، تاریخ پاڼه کې مو د خیبر درې تاریخي، عسکري او کاروباري ارزښت سره سره په دغه دره جوړ سړک، پاټلې او لرغونی ځایونو په هکله معلومات درکړل. بل اونۍ به د پښتونخوا یو بل تاریخي ځای یا ودانې په هکله معلومات درکو. تر هغه وخت پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه